دوستانو یو ار بیا از ماج ملند او میر احمد صافی سلامونه و منی په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې عموما د ازادي راډیوي مجلې خبريږي خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مرکزونو حملې پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. ولسمشر غنی او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیل اړخونو خبرې کړې دي. او متحده ایالاتو د ایران پر درې دولتي موسسو او د سپاهي پاسداران انقلاب په اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه واوري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مرکزونو بریدونه پر ډیموکراسۍ بریدونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د نوم لیکنې د بهیر لپایلې د انتخاباتو اړوند درویش حملې او امنیتي پیښې ثبت کړي. یوناما وایي په دې حملو کې 201 اویا ملکي وګړي مړي او ټپیان شوي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچ یماموتو له خبره راغلي چې وایي ملګري ملتونه له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ ته ژمن دي. یماموتو په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخو افغان حکومت د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره د نوو اقداماتو خبره کړې ده. په دې اړه پرون پارک کې د ولسمشر دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نورو چارواکو په ګډون په یو غونډه کې بحث شوه. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت پلان نوې شوی او پراخ شوی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې جنرال جوزف ووټل پرون غرمه له ولسمشر غنی سره پارک کې وکتل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کېدو یې ټینګار وکړ. د خبر پاڼه د جنرال ووټل له قوله وایي چې متحده ایالات به د افغانستان له خلکو سره په څنګ کې وي. دا ارګ په خبر پاڼه کې د دې خبرو جزئیات نور جزئیات نه دی خبره شوی. امریکا د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپاهي پاسداران انقلاب په اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې هیواد د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. امریکا د خزانه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوي بندیزونه د ایران پر ضد له متحده عربي اماراتو سره د امریکا د ګډو اقداماتو یوه برخه ده او هدف یې د اسعارو د تبادلې د هغه شبکې ویجاړول و چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره یې سپاهي پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو د پیرودلو سره مالي مرسته برابروله. په خبر پاڼه کې د امریکا د خزانه د وزیر له قوله ویل شوی چې د ایران رژیم او مرکزی بانکي د خپل فعالیتونو د تمویل په مقصد په پټه د امریکایي ډالرو ترلاسه کولو لپاره د متحده عربي اماراتو له موسسو څخه ناوړه استفاده کړې ده. دا جرمنی صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د ایران له اټومي موافقې سره شمن پاتې شي. انګیلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې خو په عین حال کې د جرمنی د حکومت ویاند وایي مرکل روحانی ته ویل چې ایران باید له پلان سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د جرمنی د حکومت د ویان سټیفن زایبرت په وینا میرمن مرکل د ګولان په لوړو کې د اسرایلو د پوځ پر اډو د ایران پرونی راکټي حملې هم غندلې دي. اخوا دا اسرائیل پوز وای چی په سوریه کې د ایران د پوز ګنشمیر مرکزونه په توغند یو وشتي. اسرائیل د دې اقداماتو خبر روسته لاغ ورکوي چې د ګولان په لوړو کې پرون وشتي شل توغندي ولګیدل. اسرائیلی چارواکو ویل دا توغندي د ایران سپاهي پاسداران ځواک په امر توغول شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پیغام کې چې رسنیو خپور کړول چې د دې توغندیو هدف د ایران د برید په وړاندې ځواب.
ایران خطا کاو دوم اتګوه شلانو ایتا بیتم
نتنیاهو ایران لخپل هدا واوخت زموږ اقدام ځوابي وو. زموږ پوز با په سوریه کې د ایران پر هدف پراخ حمله وکړي. د ایران اقدامات ناکام شول. د اسرائیل په قلمرو کې یو توغندې هم ونه لګید. زموږ پالیسی روښانه ده. هغه دا چې ایران ته اجازه ورنکړو چې په سوریه کې خپل پوزي حضور پیاوړی کړي. د اسرائیل د پوز ویان پرون خبريالان ته ویل د اسرائیل پوز هغه ځایونه په نخښه کړی چې د ایران د استخباراتو لوجستیک او موټرو کار ترې اخیست. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د رواني جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري. ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې کیم او دا به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړی شبر رامنځته کړي. ښاغلی ترامپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د هغه دریو امریکایي وګړو هرکلی وکړ چې شمالي کوریا له بند خوشی کړل. دا درې کسان چې یو کیم دونګ چال، دوهم کیم سونګ دوک او دریم هاک سانګ نومېږي پرون په یو پوځي الوتکه کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شول. ترامپ د شمالي کوریا له مشر څخه مننه وکړه. وی ویل دی باور لري چې کیم جونګ اون د کوریا د ټاپوزمې د غیر اټومي کولو په برخه کې توافق ته د رسیدو لیواله دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس هم مخکې له دینه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. افغانستان او پاکستان هڅه کوي چې په خپل منځ کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه بیا وغوړوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د سیاسي اړیکو تر اغیز لاندې په بیساري ډول راکمه شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د دوامدارو اقتصادي اړیکو د ټینګولو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دا موافقه د پنځ شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او سوداګرو د پلاوی او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار نثار خان جنجو اترمنز په کتنه کې وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مرستیالي کامل صدیقي په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې دی چې له پاکستاني چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پر ستونزو خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دواړه خواوې د ستونزې چې د صادرات او واردات او د افغانستان او پاکستان د راکړه ورکړه په بخش کې او د ترانزیت په بخش کې
دوړو خو د سوداګرۍ او اقتصادي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره موافقه وکړه چې هغه ستونزې لمنځه یوسي چې افغان او پاکستاني سوداګر ورسره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی وایي د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د تازه او وچو میوو د صادراتو په برخه کې زیات خنډونه پیښیږي. د سه شنبه په ورځ افغان پلاوی د پاکستان د سوداګرۍ لمرستيال وزیر محمد یونس داګه سره وکتل او پر دې سلا وکړه چې د سوداګرۍ راکړو ورکړو لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ د میکانیزم اړتیا ده. د افغانستان او پاکستان راکړو ورکړو په ورستیو دوه کلونو کې د سیاسي اړیکو تر اغیز لاندې خورا کم شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د ورستیو شمیرو لمخې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ل 3 میلیارد ډالرو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده. خو د دې په مقابل کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابر زیات شوې دي. په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. پاکستان اوس ویل افغانستان سره د سوداګري راکړو ورکړو د زیاتېدو لپاره به هیڅ راز حل ځلې ونه سپموي. د افغانستان د سوداګري او صنایعو خنوم رسیال خانجان علي کوزی وی د سوداګري د اندازې کمیدو د افغانستان په پرتله پاکستان ته زیات زیان اړولی دی.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د 2 میلیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایی موادو تجارت چې د افغانستان څخه کم شوې ده، او د دوی خپل سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌دار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسیدلې. همدارنګه ترانسپورت یو درېدل دي. همدارنګه د دوی علاقه لري چې بیرته تجارت وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤل میر سعید سعیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قستی ډول نه ده کم شوه، بلکې افغانستان اوس بیلابیل لارې پیدا کړي او دا په اوتومات ډول د دې سبب شوه چې له دغه هیواد سره د افغانستان سوداګري کم شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو ریپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب ترمنز لویا لارا د قرمکل ولسوالۍ نه د شیرین تګاب تر ولسوالۍ چې د فاریاب ولسوالۍ دي تړلې ده. همدارنګه په رپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې وسلوالو طالبانو په درې ځایونو کې د دغې لارې په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو ته یو شمېر مسافرو چې د فاریاب نه جوزجان ته تللي د ازادۍ راډیو خبریال ته یې ویلي دي چې طالبان په بیلابیل ډول له مسافرو نه پوښتنې کوي او تلاشي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو خبریال وایي له پرون ماښام راهیسې په فاریاب کې مخابراتي شبکې هم قطع شوې دي او کار نه کوي. یو شمیر د سیمه ییز پاڅون یا ولسي پاڅون غړو ویلي چې دا مهال د دولت آباد ولسوالۍ چې د فاریاب ولسوالۍ ده ته نږدې جنگ روان دی او افغان امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ نه عقب نشینی کړې ده او د قرمکل ولسوالۍ کې راټول شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه د سیمه ییزو چارواکو د نظر په اخیستو نه یو توانېدلي. اوس هم په اروزګان کې د یوې مشاعرې په اړه خبر. اروزګان په لومړي ځل د ښځو لخوا د اروزګان غږ په نوم د کلنۍ مشاعرې کوربه و. دغه مشاعره چې سلګونه میرمنو پکې ګډون کړی و د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرون جوړه شوه. په مشاعره کې لومړی د اروزګان د ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس نور محمد ابدالي او د ولایت سرپرست والي عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې او له میرمنو یې غوښتنه وکړه چې راووزي د سیالۍ ډګر ته د خپلو حقونو غوښتنه دی په خپله وکړي. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راستولی رپورټ واورو.
په اروزګان ولایت کې په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د میرمنو لپاره د روزګان ژغ په نامه کلنی مشاعره تر سره سو. په یاد مشاعره کې لومړی د اروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس نور محمد ابدالي او د ولایت مقام سرپرست والي عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې او له میرمنو څخه یې غوښتنه وکړه چې راووزي د سیالۍ ډګر ته او د خپلو حقوقو غوښتنه په خپله وکړي.
حق ټول وخت اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه. که چیرې تاسو په دې تمه ناست یاست چې نارینه به موږ ته خپل حقوق راکړي، دا فکر مو د بمسام نه یي. باید مبارزه وکړي، خپل حق وغواړي، علم وکړي، ادب ته وده ورکړي، فرهنګ ته وده ورکړي. چیرې ستاسو تاسو روشن فکر ووسئ، تاسو منور ووسئ، تاسو فعال ووسئ، انشاءالله دا ټولنه کې به ژر تغیرات راولي.
په دغه مشاعره کې چې سلګونه میرمنو ګډون کړی وو، وروسته ګڼ شمېر میرمنو د شیر په ژبه د سیمې روان تاوتریخوالی او اروزګان کې دوه کلنه جګړه او یو شمېر نورې ستونزې داسې بیان کړې.
زما په شان د مینې نورانه شه په خپل وطن کې چې در په در د مسافر کړه په شهر اولی.
ښایسته هوا، ښایسته وطن، خو ښایسته ژوند نسته. شوکې شوکې او مینه مو په زړه کې د وطن نسته.
درنګونو می پتا غړيزي افغانستان استا په ها غړيزي تا بچي دي داوا د لاري دونی وای مته موږ په چي ژوند کې
د زموږ آزاد بدر فسيسي نور مو په ګران وطن کې مخوي جنگونه.
لما ډیر لري دی ودان دی خلک، ز توري خاوري ما استوري د اسمان دی خلک. زوم یو زخم ز کمالګي دړولې هرچا، زیم یو ګل ز کملګری دی خزان دی خلک. او یو شمیر نورو میرمنو به د شیر په جبه د مینی داستان داسي بیان کړي.
د غزل ناوي دی شایسته شپاري په شکولو تورو، د غزل ناوي دی شایسته شپاري په شکولو تورو، په دې هنر لري په ویر د زړونو ځان درويشا.
دا په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې څومره د وړاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د نارینه لپاره د اروزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره هم ترسره سوه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
دوستانو ل فرات څخه مو په تازه تر لسکړو ریپورتونو کې اوریدل دي چې دغلته د څون خطو پترڅ کې چې د وسلوالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ شوې دي مرګ شو بل امرامن سره شوې. ل فرانه د ازادي رادیو خبريال را سره په تماس کې دي احمد شاه فطرت، ستړي مشي له تانه تفصیل ورو.
تلفات هم ډیر اوښتې دي، خو څنګه تر خام چې موږ سره رسیدلي د اوو پولیس په شاوخوا کې وجل شوي، همداشان ځینې شګه او ټانګونه هم ورسې شوي دي. په یو بلې برید کې د بلبل پولیس وایي د شیوان په سیمه کې کمانډو پر کانټاکټ او هلته دوی د اکوي د شر په شاوخوا کې دولت له سوال مخالفان او سوال طالبان وجل شوي دي. هلته او هغه برید په شاته موسوي په ورته وخت کې بل برید د فراه ولایت د لاشجوی ولسوالۍ کې د ایران سره پرماس پرته د هغه پر امنیت قانوني تر سره شوی دی چې هلته هم ویل کېږي دواړه لور ته ډېر تلفات اوښتي دي، خو تر اوسه د لسو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې او همداشان دوه تنو امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې خبر تایید شوی دی. ما څه شي مخې امنیتي چارواکو سره خبرې کړې. په یو بل برید کې په ورته وخت کې د فراه د مرکز دراج په کلي کې هم په یو امنیتي پوستې برید شوی چې دا پوسټ هم ولکې سقوط کړي، خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. په دې پوسټ کې هم د څلورو پنځو تنو د مرګ ژوبلې خبر تر اوسه پورې تایید شوی، خو ولکې چې شاید چې ارتام تغییر وکړي. امنیتي چارواکو څه شوي مخکې ما د فراه د لیوا د ویان سره خبرې وکړې، نو دا خارجي سره هغه وایي چې سیمې برخې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي او دوی نور جزئیات وروسته رسنیو ته ورکوي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو احمد شاه فطرت چې په فراه کې د څو ځیان خطو او د وسلوالو طالبانو د بریدونو حال راکوو. په دې بریدونو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي، دقیق شمیرې لا هم نه دي معلومې. په روانو خبرونو کې به بیا موږ له احمد شاه فطرت سره په تماس کې یو، خو اوس د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. نس پروګرام تر ازو د ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په نننې غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکې طاهر ځلاند په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې لا ځوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لاند زمکه په اسمان د خوچین دی، بلکوم اسکو د بلکوم هندستان د مسجد په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان د اوستاس ته خغلی سالار
په زرپانه کې بلند کیسا قربانی ووري.
میرمن می له خوا غکړ سړیا زما چپلې هم نور د غندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکون کې سلیمان ماکو له احوال خبر شي.
سلیمان ماکو له دې قومه یو پولی کوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی پیلیزه او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لخکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چل مسی د تایمیریسته زموږ ستره ملکه کول زرینه.
په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معینې پوهنیار سیدې مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالول په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزي ثبت او د فکری مالکیت له لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیار سیدې مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. په دې برخه کې دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویش د بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې 40 ډوله جواز لیکونه صادرول چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لارې مشپړیږي. د سلامال شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامال شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خراب شي، اغزن، پالند او دری ژبه ته ژباړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وایي چې سلامال شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالې، ټولنیزې ستونزې او یو شمېر مشکلات راخیستي. دی وایي چې سلامال شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړي او د کیسې په ژبه لوستونکو ته حقیقت بیان کړی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زری ننزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلامال شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک کې له هیڅ ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلامال شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دی وی چې عبدالوکیل سلامال شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو جوبوش بدل شوی دی. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونه نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې بعد دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانستې پر مهال مرستیال والی عبدالولی صحیح د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیز شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکا کتابونه پکې نندار ریتا وړاندې شوې دي چې د شاوخوا 15 کتابتونونو خواندانو او یو شمېر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خواندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونې په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندګي کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیر ژوند دی وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پښتني په هنر جاج کې لیکوال او کرکتونکي طاهر زلاند را ځواب وي.
هنر جاج
زلاند صاحب کو په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنی؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفت لري. دغه جدا خاصیت او صفت او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کړي، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندلی شي. تاسو وګورئ، د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو دا د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثره شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پوری ځینې راسي چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږه ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکاره کړي؟
شاعر که کله متوجه شي دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کم وي، د کریکټر په خوب کې سره کم وي، کله کو ګوري په عام ژوند کې کله چې د ځان یو ودی انسان غړي سره کم هیل لري، سره کم برخورد او چلن کوي، او کله چې دې متوجه شي چې دې سره کم افکار لري، سره کم هیل لري، نو دې کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدلته دې ځانګړې وي په ژوند کې، حتمان د په شعر کې ځانګړې کیږي، او کدلته د ځانګړې نوي د شخصي ژوند چې ده د هغه کړه وړه هغه تقليدي لنور خلکو اخیستل شوی، د نور خلکو په ستګي، د نور خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغه تقليد انتقال شي شعر ته هم. نو لدې کبله زنی ځوان شاعران د صحت څخه چې غنی دی نوې شی پنځه دی او منفرد شی پنځه، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ړوند مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پویږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم، دغه کریکټر چې زیدلته ښکارا کوم، دغه ایډیال تصویر چې زیدلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا مونږ چې انفرادیت سیړو له دوه خواوې سیړو، یو جوړښتي او بل مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومې یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغې باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت څرګند شي؟
کاظم خان شه دا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت و زیور دی، ورلربو یا دا دواړه چیزه مضمون که هر څو دلربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ دی وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نو وخت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپل په دې ډیر تاکیدم کوم او مهم بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځواورم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته، د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شوه. نو له دې کبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نه وو، هر څه نوې دي، که زمونږ دید زوړو هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نه شول؟
علت دا دی په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام، کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکۍ له منځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه له منځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه سی ټولنو کې ډیر کم داسي چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزګیږي، یا د شهدا غوندې وزګیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزګیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو هغه چې منفرد لار ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرو کو شاعرانو کې شعر واچ به معلومی چې د پلان کې شاعر ده، داسې شاعران پیدا شي، نو دا یو څه سخته خبره ای. علت دی چې په دغه ټولنو کې انفرادي تشخصونه لمنځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځای نیسي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پښتنو کوم هغه ده چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، محو کیږي. دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یوه ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولی شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، دلته خپل انفرادیت را څرګند کړو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپلو هیلو، خپلو غوښتنو، خپلو هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي، په درنه سترګه کتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته کتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي، نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو. نو ځکه موږ به خلاق خلک هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یا د ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګون را څرګندوي. خو په داسې یوه ټولنه کې چې ډېرې زیات سنتي او ډېرې زیات په دودونو ولاړ وي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري.
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي، یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وې تاسې په دې پوه شئ هغه نوی څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوی نوی شکل راښکاره کیږي. هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي. خو فایده یې ځکه ده چې که مونږ چیرې داسې ونه کړو، زمونږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی، دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده، مشکل به لري. په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلات وو، په خپل وخت کې د کاظم خان شیدا په وړاندې ډېر مشکلات وو. هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کې راښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې را څرګندیږي. له ډېرو حملو، له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا داسې وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولی، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سره ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت دا دی، هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې ده لاره، د چې په شعر کې لاره، نور ټولنه هسې نه وه. د دې له کبله د پناله فریادو د دې حالت ستونزې به سره به مخ کیږي، سختۍ به مګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مینه لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مینه لري. نو په هغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولس ته د ښکلا نوې تصور ورکړي، او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یو لري پرتی او رسپاتی سیمې کې اوسي. افغان لا تنکی ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی و او هلته یې له سالار افغان سره کتلی. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم سده
زمانم سالار افغان حقیقت رادیو آزاد افغانستان ننګرهار.
سالار سے بڑے داسې مجلسی ټوکی مینناک سره معلومیږي څه کمالونه لري ته
تشکر مهرباني صاحب ز خپل ځکنه یو وادي فنکارم د فلمونو ور ځکنه فلمونو کې هم کار کړی دي او خپل می دینه تاقې سره سخت شو کور خو ځکنه سینې ز په دینه تاقې کې داسې نه تاق جوړ سم سینې حقیقت دنیا ته راوړم او دا دروغ میډیا مس کم او حقیقت میډیا یا چکن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې ده
کله د خبرونه ویلې دي او سړ ډول خبرونه وایي ته
داسې یو ته داسې نه ډیر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زدونیم لکه مینوال لرم او دونیم لکه مینوال سر زما د خبرونو د اکټینګ چې دا کم زیا فلم اکټینګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحد دا غنوم نو ان ز خپل د اکټینګ کوم او هغه د اکټینګونه زما ډېر سخت وخت لري چې نه کله قاضیان سره په عدالت کې خبرې کوي یا داسې نور څه کنه ماتری ګور لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي داسې د ویلن رول څه کنه نه ادا کوم
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سم نو می دولت خان دی دولت ته می سلام دی قانون زما غلام دی هرو ش قماندانا اسما ته تر غلام جوړ شه تا دولت حاصل کا اسما په کاروبار کې ګوتې موها خلیشه ته دولت سری بچیا ته دولت ته فارز خپل وینه خرڅولای شم خپل بچی قربانولای شم خو ته خپل قوم او د خاورې سره خیانت ته شم کولای ست افغانستان اغه ایماندار پولیسي چې یو کړه مجرم ته د قهر په نظر ګورم به دا لا فوکم همیشه مستفاره ته تور تمبو شاته گزارم
ډیر زبردست خو ډیر زبردست اکټوک والله خوند دی وک ډیر ښه تا ته خبرونه هم زده دي داسې ډیر خبرونه وای کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه نو خبرونه هم وای
اوا وایم سمونه بسم الله الرحمن الرحیم پر ډیر در نستر اور ځکه نه ټول هوادوال وسونه خلک چې زما دا خبرې ګور دا ازادي رادیو څخه خبرې اور ځکه نه زه د خپل ټول منوال ته هم د زله کومې ډک سلامونه او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هوادوال ته ځکه نه د زله کومې سلامونه هم خدای دی وی خبرې هله کوم نو زما دا وینه دا خواسته چې لکه ما هر ځای کې تاسو ملایوي غي زستا د خپل خاورې زستا خادم زستا غلام او د دې خاورې بچي مور ځکه نه سر دا خبرې زه ډیر لپاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کې دی او قلم واخلې سنس او ټیکنالوژي اختیار کړي د هوا په ځای ته وخه شي د سیکالوژي استادان جوړ شي تاسو څنګه د ټوپک په ځای من قلم استعمال کړي او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دار شي په افغانستان کې به سواد خلک څنګه نه ختم شي او ټول سواد والے خلک پیدا شي او زموږ ملک د تعلیم او د علم پرانا کې لکه دنیا والو خلکو ته څنګه څنګه وخدل چې زه په لس کلنې عمر کې مخبل درې م پورې مکتب ویلې خو الحمدلله زه اوس پښتو ګوجب پویګم Yes, I can speak English. My name is Salar Afghan. My father name is Mr. Soyab Gul. I am job space security ABP police officer government Afghanistan. You are right. Thank you, sir. Sit down, please. Again, what problem? No problem, sir. Urdu bhi samajhta hai. Agar jo kuch bolta hai, main bolunga. Bol kya baat hai? Kidhar karne wala hai? Kya kaam kar raha hai? Na baith jaao, chai piyo, roti khao, batao. Farsi fami de motandar mandana bas jaane jurast hai. Khob asat bacha jurast hai. Khana isko jaas khana hai. Man igrast hai. Bishi nan mein khuram, chai mein khuram, gab bazan. Pa derwan salur jab manaz se kanan pakhto sara se kanan khabar kawala sham.
No څه خو دې ماشاءالله درته ډېر زیات زده دي غزل او روپۍ دا شان نیم زده دي
او څه بار څه زده دي خدا اوس نه دا سینه لکه کمزور دا هډ کلندر جاله مې لکه خراب ونه خفقه ونه تاسو او خیر دا څه بته وایم
څه یو څه خو وایم نه والو ته
په قدم قدم کې ځلم کړ خور دې لکه چې زمې د دنیا د خلکو تور دې ټنګ 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 یا قربان نن 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 ورور تر ور تل اسون یار ته یار نن 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 پاتې شوی پېچان دې اتوار نن پناشوی هاگ خلق تا اخلاسا او چنستونه ورکوی باش کمی لاز نرنگ 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 نرنگ
او دا خود ډیر زبردست او اوس خبرونه هم وای مینوالو ته دا مایک والا خبرونه وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لاند زمکه ته پاس اسمان ده دیو خواچین دی بلخو مسکو دی بلخو هندستان دی مسکو په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی اوس تاسو ته خغلی سالار ویان حقیقت رړي وزاد افغانستان په نړۍ کې دا وخت نوی او تاسو ترين خبرونه اوریدئ شي. د ننګرهار ولایت محترم والی خاغلی وحید الله کلمزی چې د 13 کال پرتله په سګنی کال کې د ننګرهار په ولایت کې تعداد نه پوسټونه سی واشوي چې زمو په بجټ سخت کمای راوستي دا مونږ پکاردار سید ننګرهار په ولایت کې ترافیکي حادثه خود کاشتماکي ترسته اکمالات او نور د شتګرد اقدامات له خپل کوټلي ګامونه او چت کوچه د ننګرهار ولایت څخه عوام په تخت برابرل شي او موږ په شخصي اقتصادونه برابر کو بیا په تر د امریکای د تخت لار غوړه کو دا ننګرهار امنیه قومندانه او امنیتی ځواکونه هم سره په دې کې ځمانه کړل چې الحمدلله موږ په راتلونکو کال کې د ننګرهار په ولایت کې د امنیت په ځای باندې بیا امنیتی رامنځته کو ول چې زمونږ اقتصاد سخت ضربه خوړل د خیر د قدم قوم تباہ برباد شي دا کولونو ولایت په اسد آباد خار کې د دانه چوتر څنګه د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس لیست راوته د مظاهره په دوران کې چې مونږ رضا کو دفتر خاغله ګجروال صاحب نه منو د مهاجرونو رئیس ته کله وکه مونږ چیرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدونو راکټي بریدونو ته دوام ونکو د پاکستان حکومت ته ونه سوچ چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کی همغه بیا ری پیارټي موصول خو څه خپل کوم کنه ولو خپل شخصي اقتصادونه برابر کو خیر د قدم قوم ته برباد شي سالار افغان حقیقت رړي آزاد افغانستان
کونه یار سالار دا هودي ډېری جالب کیسه وټو کې خات خاغله سالار مخکې دیو ډایلاګ راته وکړه د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړو دا ځل د چا ډایلاګ کې
دا ځل د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کومورې
ار عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان و داکم خان چې قانون په قتل کې نیولې د وکیلانو او د گواهانو بیان دې شروع شي قاضي سید دا هغه کم اصل او بے غیرت خلق دی چې همیشه مستفاره د ډیرو شراب او د ډیرو پیسو په نشو کې ټول مرد خوارانو غریبانو عزتونه سلوب کړي لہذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې تر سخت نه سخته او یو سنگین سزا ورکړي هم آی ابجکشن یو نړر سما خوګ دوس وکیل په دوی خامخې الزام لګول غواړي قصر میدار خلق دا چا د عزت سره لوبې کوي خو دا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولای شي لہذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې با عزته بوري کی اور د وکیل صاحب ټول عمر دې د حرامو ګټه کوړته ولډه خو نن د الله پاک دا قران پاک په لاس کې واخله او اختیار ته ول سلوکا چې زه دې معاف کوم او ګر پانسه تختې ته ورسوم معافي غواړم قاضي صاحب زه قانون ته دوکا ور کولای شم خو الله پاک ته دوکا نشم ور کولای قانون دې د پانسه تختې ته ورسي ار عدالت دې نتیجې ته ورسې دو چې مجرم سلم خان ول داګم خان د وکیلانو د ګواهان د بیان نفس دا قتل په حقیقت کړي ځکه هو تاجرات افغانستان عدالت دې ته عزت حکم د پانسه کوي قاضي صاحب یا
یو دا څه خسته شیرو وای چې خلک یو څه زده کی ورنه
چې ستا د بدو نه بی غور کینی دا سی بیننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصرف اوسی نور می زلمی د تا وزګار نه منم خپل ولې کی محبت چې نوی دا سی بی منې بد کردار نه منم چې د الله د فاره دوست منې بی سودا د سر د خریدار نه منم نو ټینګ شه ای زما د ملت غدارا نور ستا په خوا کې زخپل یار نه منم
ډیر مننه سالار افغان
کیسه مو تیر طبیعي او دراتلونکو په اړه د محتاطي فکر درکوي د زرپانی پاننانی پانه کې زموږ همکار وګم جبارخیل د یوې ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
زرپانه قرباني نن د عرفات ورځ وه عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې چم او گاوند ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمي د قربانۍ په نیت راوړل زه نه یوازې له کلي کور ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم خو غربت ډیر سخت ځورولم نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و دا منم چې دلته عرفه وا بازار او کوڅو کې غنو غنا خوزما د زړه په دنیا گئی کې بیا هغه معمول او رسوا مازیګر کور ته راغلم پوره 800 روپۍ را سره وي خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې را سره دي لوروغ بړ وروسته زوی میرا منډه کړه او په غېږ کې مې کېناست ویل یې بابا تا خو ویلي و چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم اوس خدا دې سبا لوی اختر دی ما ویل بچیا په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم میرمن مې له ها خوا غږ کړ سړیا زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري دا څو وارې مې د کالیو پستن ګنډلې دي ورته کړل مې سمه ده وروسته له لمانځه ځان تیاروه بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم له لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دکان ته ننوتو د چای ترموز مو واخیست ځکه چې ترموز مو نه درلود په 325 روپۍ مې ترموز واخیست له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که د سل مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دکان په خوا ورغلو له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍ واله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي هغه څو رنګه څپلۍ راواخیستې خو د میرمن مې خوښې نه شوې له هټۍ راووتو او بل دکان ته ورغلو هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ څپلۍ وموندلې په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه هغه مو له لږ جنجاله په 130 روپۍ واخیستې میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه ویل یې زه یې نه اخلم خیر دی چیرې به نه ځو رښتیا زړه مې راډک شو خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم ما ویل نه داسې نه کېږي ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې دوه جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې یو جوړ یې زیاتې ښې وې هغه مې راواخیستې او د هټۍ وال سره مو په 300 کوتاهي وکړه د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍ وال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته بله ورځ به یې درکړم له دې مې تل سودا راوړله په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي د ترکارۍ والا په لورې روان شو له هغې نه مې لږ اندازه نانا دنیا او مولی سرخاک واخیستې هټۍ والا چې یوه دنګه توره میرمن وه په زړه ډېره مهربانه وه تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې توت روغبړ کاوه هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته بیا به یې درکړم هغې په زړه سواندي انداز او رین تندي وویل که نور څوړې هم یوسه ما ویل مننه نور نو د کور په لورې را روان شو له بازاره تر کوره راز راز فکرونو سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلې را کوز شوم اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې لنډه چې اختر و خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده د سبا مو نه لرله خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشوني شول سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې باران پیل شو غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې را خړوب کړ د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم ترخه چای مو وڅښل د عیدګاه په لورې روان وم تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوې جامې یې اغوستې وې روان ول ناڅاپه مې په خپل 4 کلن شلیدلې کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي ځکه ډېر خوشحاله وم د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم ځکه ما خو څوک نه پیژندل په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست ویل یې بابا ما ته به اختری راکوې زه او زوی مې د باندې ولاړو دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې عجیبه خوند او مزه راته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه زموږ په چم او مالت کې په لسګونو مسلمانانو سیدل د ګوتو په شمیر څو تنو قرباني کړي و چې شمیر به یې لڅلورو نه زیاتیده. داسې خلکو قرباني کړي و چې اصلا په کال کې پراته لزینو جمعو نورې د مسجد مخ نه ولیدلی. دوی کې ډیری داسې خلک هم و چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچ چا ته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم، ځان سره مې کړل، خانه دې خرابه مشه نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بیلابیلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډیره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی تقبل شي؟ په داسې حال کې چې ګاونډۍ د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري، آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده و او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
د پښتو ادب لرغونی دوري په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال اخلو. د ادب جام دا برخه سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی ده چې د کندهار پارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملی کی. سلیمان ماکو له دې قومه یو پوه لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی پخپله وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقد مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوی چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندې کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب وو سورک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کې دي. سلیمان ماکو د پښتنو په خوانی مورخ او نثر لیکونکی دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوي، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمن دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجه کارولې ده چې د ده نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پای وم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
په
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څېړونکي څېړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند د سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند د سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینه منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې پایلیزا او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمند پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو راخوځیږي، غاړې غاړې د هامون تر البندونو په څپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. یا هیرمنده، یا څپان د مست سینده، تا نه اورم غلی غلی را تخایه، سما د تللیو زمانو رک پر تمونه، ستا بهیر کې را روان په غرزنګونو، ستا څپو کې د نیکونو حسرتونه. یا هیرمنده، یا سرکش مست سینده، لا به څومره آزمویې ته ارادې مو، ستا په څیر زموږ پراخه حوصلې دي، چې مو څومره ډوبوې لا نه ډوبېږو، چې مو څومره کړوې هومره پخېږو. ستا په څیر مو غورزنګونه مست څپانده، ستا پر څنډو مو جنډې دي لاره پانده، موږ هماغه یو چیوو او لا با پایو، تا با چکو لا با مستیگو، تا با ستایو. زده اورم چه چپو که را توایه، حماسیز ما دینی کنو دی ساکانو، زده وینم چه لا مستی هم چپانده، خاطرو که دی پیده یوزه بحانده. در تقویم راتا وایا راتا وایا، دینی کنو پرتمونا راتا خایا راتا خایا. لومړی سرود. د هیرمند د چپو خوږ وږم لګیږي، د ګز چنی له اوبو سره نڅیږي، لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو، جوړه سپینې بتې کت سره تاویږي. سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمند کې، د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي، د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه، د آسونو ترشا دوڑی پورته کیږي. سپاره راغلل د هیرمند سلام وکړ، د سیند غاړه کې خواره واره راتاو شول، د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه، هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي، هر سهار چې پکې لامبي هاپی ښکلی، د آسمان زرفرو هرې پکې ستایي، د ساکی ټبر د سوغو عظمتونه، د سپاهیانو مشر غږ وکړ سپرو ته، له مزدک ګرد را تاو شی نیزوالو، خادمان د دې سیند غاړه کې ګلپوخه، د هما څلویښت خومونه دلته راوړئ، سبا ورځ سپېڅلې ورځ د دغه کال ده، ګهیڅ وخته چې لا لمر نه وي ختلی، چې لا بتې د سیند غاړه کې تاویږي، د ساکانو د دربار سپاهیان به راشي، لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه. لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای کړي، د سپېڅلي هیرمند څو پستې څپې به
دهغی ده قدمونو در شل خکل کری سبا لو یورز ده طول زرنگ پتما دهیر من برکتون دی مداموی ده زرین ملکی ده تاج زلاتا دلمر ستوریو او سپوگمی ده پرسلام.